په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د امینشتل ګوند یو مخکخ سیاستوال ولسی مشر مولانا خان زیب او دغه د ساتونکو سرتيري د جنازې ملز نن په باجوړ کې وشو. د برستان په بیلو بیلو برخو کې د وسلوالو په تازه بریدونو کې نه کسان وژل شوې دي او د چین او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په ملیشیا کې سره قتل. خبرونو تفصیل د امینشتل ګوند یو مخکخ سیاستوال ولسی مشر مولانا خان زیب او دغه د ساتونکو سرتيري د جنازې ملز نن د باجوړ په ناوګه کې ادا شو. د نوموړي په جنازه کې د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین په ګډون مخکښو سیاستوالانو او فعالانو او سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړ. د مولانا خان زیب پر قبر په خپل ویناو کې د امینشتل ګوند مخکښانو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سختې نیوکې وکړې. په جنازه کې شامل د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د باجوړ یو استاذي نثارباز مشال لوټو ویل د پاکستان واکدارانو د پښتنو پر مسلو په دوامدار ډول سترګې پټې کړې دي.
موږ چغې وهو چې بدمنی را روانه ده. بوستوال ډلې چې کوم دی جلبیا په قبایلی ازلا کې پیل شوې دي، ریاست په حرکت کې راشو دي ولسون ته تحفظ ورکي، خو دا ځکه چې دانش ته تور باندې چې کوم دی دالو به په خاوره کې کی.
مولانا خانزی په دغه یو ملګری د جولای پر لسمه د جوړ د مرکز خار په شنډي موړ کې په وسلوال بیت کې وجل شو. پولیس وایي هغه له یو شمېر ملګرو سره په ګاډي کې روان وو چې وسلوال ور باندې ډزې وکړې. د حملې زمواري لا چا نه ده منلې. عوامي سلګون پر مولانا خان زیب د بریټ سخت غندنه کړې او دغه پروژنې درې ورځې ماتم اعلان کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د غندنې ترڅنګ حکومت د بریټ سمدستي او بې پرې پلټنو غوښتنه کړې ده. په یوه وخت کې پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې ترګرای پر ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړکې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي. د بلوچستان په درو برخو کې پر ګاډو او لارایو د وسلوالو په حملو کې نه تنه وجل شوې دي. چارواکي وایي د پیښې د جولای پر لسمه په ژوب کلات او مستون کې شوې دي. د بوري یا لورلای د لیوی ځواک او چارواکي د جولای پر لسمه د نومنه خولو په شرط مشال لري ته تایید کړ چې په سرټاکای سیمه کې وسلوالو مسافر لګیدونکي بسونه ودرول او ځینې کسانې ووجل. دوه ویل چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. څو ساعته وروسته د ژوب مرستیال کمشنر نوید احمد هم رسنیو ته د نهو کسانو وژنه تایید کړه. په همدې حال کې د کلا ځای خبریالانو مشال لري ته ویلي وسلوالو د جولای پر لسمه د کوټې او کراچۍ ترمنځ پر لوی لار پر دوه لارو چې مدنیات پکې لګیدول کېدل ډزې وکړې او بیا ورته ور واچو. خبریالان وایي وسلوالو د لارو چلونکي پریخي دي. دا راز را پټونه وایي د جولای پر لسمه وسلوالو د مستونګ په دشت سیمه کې د کوټې او سیوای ترمنځ لوی لار تر څو وخت تړلې و. سرکاري ګاډي چې شمیرې نه معلوم یې ونیول خو خلکو ته څنګه دی ویلي. د پاکستان د حکومت ویان شاهد رین وايي امنیتي سرتیرو په سرټا کې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د درو واړو حملو زمواري لا چا نه ده منلې، خو تر دې مخکې د دې ډول پیښو مسولیت بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای منلې ده. د په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د جولای پر 9 او 10 د امنیتي ګواښونو له کبله لکوټې د پاکستان نور برخو ته د اورګاړو تګ را تګ ځنډولې و. له شاوخوا څلور کلونو راهیسې په بلوچستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. د خیبر پښتونخوا په منځنۍ کورمه کې ټرافیکي پیښې وتنه وجلی او شپږې ژوبل کړې دي. د صدې روغتون مشر ډاکټر محمد انور مشال لري ته ویل چې مسافر لګیدونکي پیک اپ ګاډۍ د جولای پر یو لسمه له پاړسم کنو څخه د صدې پر لوري روان وو چې ژورې کندې ته پریوت. دی وايي په ګاډۍ کې 14 تن سپارول چې ورڅخه یې وو پر هماغه ځای وجل شوي او په ژوبلو کې د دوه تنو روغتیايي حالت خنونو ترپدایي طبي مرستې وروسته پیښور ته لګیدولي. انور زیاتوي چې لومړنۍ معلوماتو ښکاري چې دا پیښه د سړک خرابوالي له وجې شوې ده. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د هغوی د سمې روزنې نه کېدو او پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي. د جولای پر لسمه په بونیر کې کندې ته د یو ګاډي پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل او ژوبل شول. چارواکو ویلي ول چې هغه پیښه د تیز رفتارۍ له وجې شوې وه. دا راز د جولای پر 1 د سواد په بحرین کې یو سوزوکي ګاډۍ د تیز رفتارۍ له وجې واوخت چې پکې د مدرسې یو لز د کونکي ژوبل شول. او د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجنګ له واشنگتن سره سلا شوې چې خپل منځي اختلافاتو ته حل لارې ولټوي او دوړخیزه همکاري پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جولای پر 11 په ملیشیا کې د سیمیزې غونډې په څنډه کې سره ملاقات وکړل. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې وویل چې بیجنګ هیله لري امریکا ورته له منطقي او عملی لیدلوري نظر وکړي او خپل پالیسي د وسولیز او ګډ ژوند هدف ته پام جوړ کړي. د فرانسې خبري ایجنسی د روبیو په حواله ویلي چې هغه له خپل چینایي سیال سره له ناستې خوشاله خو ټینګار وکړل چې دا یو مذاکراتي ناسته نه وه. هغه زیاته کړې دواړه لوري هیله مندي چې د چین او امریکا ولسمشران هم سره وګوري خو په خبره چې د هغې لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سږ کال په اپریل کې پر یو شمېر سوداګریزو شریکانو تعرفې ولګولې او پر چین یې په بې ساري ډول زیاتې کړې چې ورسره د دواړو هیوادونو تعلقات لا ساړه شول. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو د اردوونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د امینستل ګوند یو مخکخه ولسی مشر مولانا خان زیب د جنازې لمونځ نن د باجوړ په نامګای کې ادا شو. د خیبر پښتونخوا په سملای کې هم د باجوړ یو استاد وای د پاکستان ریاست د ترهګرو د ځپلو په کار کې سنجیده نه ده.
هغه توخم د ډیپ سټیټ پالیسو په شکل کې د ریاست په خپل باندې کړل دي. هغه نه ختمې نه څوک به ختم کړي.
د شمالي وزستان د مکین ولسونو د جولای پر 11 په یو درنه غونډه کې پریکړه وکړه چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره خپل سیمه نه خالی کوي. او د چارسدې د ابازو د امونو باغونو فصل ورکول پیل کړی دي.
سندری شو چنسا شو نورټول شو لنګلا شو لا دسې دسې امونه پکې چې یو یو دانه 2 کیلو پورې
هله دا لمشال رادیو سره اوس. عرب شوولنی موضوع ته د امینستل ګوند د مخکخه سیاستوال او ولسی مشر مولانا خان زیب او دغه ساتونکو سرتيري د جنازې لمونځ نن د باجوړ په نوګه کې ادا شو. په جنازه کې د ګوند صوبایي مشر می افتخار حسین په ګډون مخکخه سیاستوالانو او فعالانو او سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړ. د مولانا خان زیب پر قبر په خپل ویناو کې د امینستل ګوند مخکخانو د پاکستان حکومت پر ترهګرای ضد پالیسۍ سخت نیوکه وکړې. مولانا خان زیب او دغه ملګری د جولای پر 11 د باجوړ د مرکز خار په شنډي موړ کې په وسلوال بریت کې وژل شو. د حملې ذمہواري لا چا منلې نه ده. امینستل ګوند پر مولانا خان زیب د بریت سخت غندنه کړې او دغه پروژنې درې ورځې ماتم اعلان کړې ده. شنواز ترګزه نور تفصیل راکوي.
د عوامینستل ګوند مرکزی کمیټه غړی او د علماو د څنګ مشر مولانا خانزیب جنازه په نوګه کې وشو. دالته په زرګون خلک ورغلیو چې په کې د عوامینستل ګوند مشران د پښتون ژغورل غورځنګ غړي د ګڼو نورو سیاسي ډلو مشران او کارکونکو ولې تر ټولو زیات د باجوړ او د مومند عام ورس پکې ګډون کړي. د جنازې وخت یې غرمه 11 بجې مقرر شو خو هغه تل د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو مشرانو تقریرونه هم کول چې له وجې جنازه څنیمه غنټه وځندې ده. د باجوړ د عوامي سرګون سره تړاو لرونکو او د صوبای سیملې غړي نثارباز هم موجود وو.
د ولس د تحفظ ذمہواري چې کوم د ریاست ده موږ په یو ځنګل کې ژوند نه تیرو کنه په یو ریاست کې ژوند تیرو او د ډېر وخت راځي موږ چې کوم ده چغه و هو چې بدمنی را روانه ده بدمنی را روانه وسلوال ډلې چې کوم د زلبیا په قبایلی ازلا کې کوشش دي ریاست د په حرکت کې راشه او د ولسون ته د تحفظ ورکي خو دا ځکه چې دانستا تور باندې چې کوم د دالو په دې خاور کې کیږي او هغه توخم د ډیپ سټیټ پالیسو په شکل کې چې کوم د ریاست په خپل باندې کړل دي چې اغه نه ختمې نه څوک به ختم کی ولس خو کوم دی بلاسو به خوشو وي یو قسم لا ولس غیر مسلح دی.
په 11 جولای په شنډي موړ باجوړ کې د مولانا خانزي پروان غاړي نامعلومه تنانو ډز کړوي چې دا غسر یو بلتن په دغه ډز کې مړ شوی او درې نور تنان زخمیان شوی. همو مولانا خانزي د خار باجوړ نه نوګي تروانو ځکه د غوند په لویانو په خبره هغه په باجوړ کې په 11 جولای اعلان شوی ولسی پاتون د پاره مهم چلاوه چې په لار کې وښتل شو. مولانا خانزیب تر لګي درستو فروختون کې هغه ته د باجوړه د عوامي نشتن ګل ډیپټي جنرال سیکرټري سید صدیق اکبر هم رسیدل. هغه مشاهده لري ته وویل
دا غلاس کلمن په پرامن طریقې سره د کالونی او د سکاوټ د گیټ مخته دې سوچ قدر کې خودو چې دا د ادم تشدد علم بردار چې ټول ژوند استا او زمنګ ټول د پارو بیلو تستا وخت دا خبر درورسو چې دا بچی انصاف غواړي اغه ظالمانو پمنګ اوای پایرنګ وکړه به یان سوګي استعمال په دې خاطر چې پمړي نه هم مولانا دون سورو چې دا غلارې بندول وخت د مولانا خلو هغه په جبه وشته شو دا کدا غچه بدون تیرا چې څنګه غنم چورز د قیامت پوری د مولانا سیف خلاف مونږ ټکو
یاد دې د مولانا خانزيب وژنه د عوامي نېشنل ګوند نه علاوه د ګڼو سیاسي او سماجي ډلو په شمول د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم غندلې شانډي موړ د باجوړ خر قانوني نه 2.5 کیلومتر په مغرب اړخ آباد سیمه ده چرته چې 2 کال وړاندې هم د جولای په 13مه د جمعیت العلماء اسلام فیډری په کارکونکو غونډ ځان مرګ بریټ شو او هغه وخت پولیسو مشال رډو ته ویلو څلور شپېته تنان پکې مړو او د یو سر نه زیات زخمیان شوي د هغه پیښې ذمہواري د دایش په نوم وسته والله ډېر قبول کړی و ولی د مولانا خانزيب د وژنې ذمہواري کوم وسلواله ډېر نه دا قبول کړی شان واسترغزه مشهد ریډیو پیښور
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د جولای پر لسمه د جنوبی وزستان په مکین کې ځایی قومي او سیاسي مشرانو په ولوی ولسی غونډه کې وویل چې د وسلوالو پر ضد د پوز د ممکن عملیاتو لپاره د ځل خپل سیمه نه خالی کوي. دوی زیاته کړه چې د عملیاتو مخالف نه دي، حکومت او پوز باید د عامو خلکو د سر او مال خوندیتوب یقیني کړي. ټاکل شوی ورته ولسی غونډه د جولای پر ولسمه د جنوبی وزستان په واڼه او پر دیارلسمه په باجوړ کې وشي. په عین وخت کې حکومت او پوز وایي چې تر هغه پر ضد مبارزې ته ژمن دي او هڅه کوي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو کې عام ولس و نه ځورول شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
جنوبی وزیرستان مکین کې د درې مسجد په نوم جولای لسمه باندې د ممکنه فوزی عملیاتو زید او د غلطه امنیت ټینګښت غوښتنې په مخه لویه جرګه وشوه. دا د هغې وروسته چې د جولای په سلورمه د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو قبیلو میرلی کې مشترکه لویه جرګه کړې وه. هلته د لویې جرګې پس د تحصیلونو په سطح دغه غونډې روانې دي. مشران وایي چې دغه لړکې جولای 11مه د جنوبی وزیرستان واڼه کې هم دا امن پاسون پنوم لویا غونډه ده. د مکین غونډه یو مشر ملک تام احمد د جرګې اعلامیه جاری کړه او وی ویل چې پریکړه وشوه چې فوزی عملیات نه مانی او د غلطه د امنیت ټینګښت حکومت فوز موار دی ولسته د امن ورکړي.
هڅ وا جنرالي په هڅ سرت نشته کابل نه دی دا پیسې لا هوکا چې ډروناتیک مورټر نور اپرشنینا تو د ارمی د طرفنا د میزو د ماسیدو پاکلی پاپوینا اونوی او کچره د میزو د ماسیدو پیسې لا یو نه منلا اپرشن یې شریکو بیا یې ډرون وکړه بیا یې مورټر یې شل شری وکړه او کی کلی چې ته دا کاروای شي شي هغه کلایو په کورینا کې نه سینې زستای روو زستای په مای دوتا ورتا په دا ما کې نو د درې ځلې ان د احمدی د قطمنزی او د مازی پور مکو جګاوی په مشارکه مخشه ته سپې شي هغه یې نو د جامعي
د مکین جلسه یا غونډه یو بلګډونوال او جنوبی وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی استاذ زوبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل چ غونډې مقصد د غلطه د هدفي وژنو نام نه پیښو او وسلوالو زید حکومت کاروایو کې د عاملس مرګ جوبله مخنیوي غوښتنه ده. غواړي چې د ټولو قبایلي زلو مشترکه یاد ډول غونډه وکړي
چې ما په امنیر روانه دو د نش په وطن کې ټارګټ کیلینګ لګیا دی ژوندو اچې خان کیږي د مکی کیږي نو د دغه په برکه د غنن جرګه شوی دو دوره مش فیصله دا کړی دو چې دغه جرګه مش ټول مرز ډیسټریکټ ته په دغه ترتیب باندې ورسوي. دغه یو کی مقصد دی چې هغه امن دی د وطن کې ماینز منرل دی چې په کوم وطن کې په دمنی وی هغه خلک په غربت کې وي د خپل وطن پرېږدي په خپل بدر زمنده دای نه ویلایا او پاک سوداګر وشي د تو په وطن کې د انویسټمنت وکړو هغه چې کومه دنیا ته د پساوکا باندې وبوسي نو نوې سیستم جوړوي دغه مخالفت ها کړی دی کی ها چې کله مې په وطن کې امن روشي خوشحالي روشي به شک اورو شي یو وطن خالته په اعتماد کې وخلي
د جنوبي وزیرستان تازه غونډه پاړه پولیسو انتظامیه یا فوزی چارواکو لاس بیان نه دی جاری کړی خود د وړاندې د غلطه فوزی چارواکو ویلي چې امنیت ټینګښت لپاره وسلوالو زید کاروایې توند کړي دوی هم تور پورې کړي چې کله هم وسلوالو زید مؤثره کاروایی وکړي نو خلک احتجاجونه پیل کړي چې وسلوالو زید کاروایی کې خن پیدا شي د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم هم د غلطه د ولسی غونډو پاړه مشال ریډیو ته ویلي چې د ولس خوندي ساتلو او ترهګرې مخنیوي په لړ کې د غلطه د یوې میاشتې پورې دفعه یو سلو څلور څلوېښت لګولې هر شپه هلته کرفیو نافذ وي او مخصوصو ورځو کې د فوزي قافلو تګ راتګ په موخه لګولی شي کم نوي بندیزونه چې اعلان شوي نو د روانې ترهګرې نوي لهر د مخنیوي لپاره اعلان شوي د ولس د ایمرجنسي خیال ساتلی شي د شمالي جنوبي وزیرستان پرته یاد ډول غونډې نورو قبایلي زیلو کې د ځایي خلکو لخوا روانې دي او راتلونکي کې هم کیږي د جولای په 14 بجاوړ کې ځایي خلکو د امن پاسون په نوم د غونډې اعلان کړي او خیبر قبایلي زیلا 13 کې هم ورته ډول غونډې شوي شمالي جنوبي وزیرستان او نورو قبایلي زیلو کې د ورستیو کې د نام نه پیښې هدفي بریدونه او وسلوالو بریدونو تر زیاتې دو وروسته فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نوره وغځوي خو ځایي خلک وایي چې حکومت فوز د وسلوالو زید کاروایی کړي خو د ولسي وګړو خوندیتوب دی یقیني کړي او دوی د سیمو نه کډې هم نه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
د جولای پر لسمه د بلوچستان په بلا بل برخو کې وسلوالو بریدونه کړی دي چې په کې لکتر لګ نه کسان وژل شوی دي او د ژوب سرډا کې سیمه کې له دوه مسافرونکو بسانو څخه نه سرلای کو ذکرې او وژلې دي. پر همدې نیټه په بلوچستان میشتو سیمه کې هم بریدونه شوی دي. د بلوچستان حکومتي چارواکو د بریدونو په کې دا وخت مر ژوب لري تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړی دي. ایوب ترین له کوټې معلومات راکوي.
د جولای په لسمه نیټه و مسخیل ته څیرمه د لورلای څخه اویا کیلومتره لري د ژو پسره ټاکۍ سیمه کې د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسان لخوا لومړی دوه سوارلي بسان درول شوي او بیا د هغه څخه نه مسافرانه شوه کړل شوي دي. په دې اړه چې کله د لورلای د لیویس سره تماس ونیول سو نو هلته یوه چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ لومړی د پیښ تصدیق کړی او بیا زیاته کړه چې د پیښ وروسته سندي عسکر او ځایي پولیس د سریټا کې وسیمه ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر دم غړي پورې څوک نه دی مندلې. د دې وروسته د شپې نا وخت د ژوب مرستيال کمشنر نوید احمد د سریټا کې په پیښه کې د نو سوارلیانو د وجل کېدو تصدیق کړی او زیاته کړی ده چې د ژوب څخه انتظامی چارواکي د پیښ په لور اوس روان سوي دي. بلبلو ته د پیښ وروسته په ټولنیز رسنۍ په خبر سوي یو بیان کې ځان د یو بس ډرایور یا موټروان څرګندونکي کس ویلی دی چې د دوو بسانو څخه نه سوارلیان لومړی شوه کړل او بیا وژلې دي.
تاسو څو کسان ښکته کړل؟ دوه کسان. واړه یې ویشته هغه بس هم ښکته کړل.
دا سه مو کسان شو
دا د کیمور د بس ډرایور دی له موږ دوه کسان ښکته کړل ویشتل ورې په ډا باندې ژو پرې ریا بل مختار مخ دا بیا سپر مختار بس له دغه وو کسان ښکته کړی دی. هلته وی وسته روډه په چیست تړه ده استاد
هغه کیدره ولې وګاړي
ګاډي کیدره ولې
د نوموړ په خبره چې دا پیښه د جولای په لسمه نیټه ما شام وخت هغه محل رامست وسو کله چې یاد بسان د لورلای د لارې د کوټ څخه د پنجاب په لور روانو هم پر دې محل یو بل سوارلی زیاته کړی ده چې دوی بس درې وسلوال کسان ورختلی او د ټول سوارلیانو شناخت کارونه وکتل ورسته زیاتره هغه سوارلیان د ځان سره بوتلل کوم چې د یاد کس په خبره د چا پر شناخت کار چې د لاور پته نوښته وه او څه ګړی وروسته بیا هلته په غره کې د ډزو اوازونه هم دوی واورېدل دا ډول د کلات په کټکوچه سیمه کې د کوټې او کراچی پر کامی سړک د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لورې د جولای په لسمه نیټه پر دوو لاریانو ډزې سوي دي او وروسته یې واغو ته اور اچولی دي په کلات کې د ځایي خبریالانو په خبره چې یادې لاریانې په مادن بار د کراچی په لور روانې وې البته د ډزو وروسته وسلوالو د یادو لاریانو ډرایوران شدی او دلته و کوټ ته چیرمه د مستونګ په دښ سیمه کې هم د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د کوټ سیبي لوی کامی سړک د څه وخت لپاره بند کړل شوی او ځینې سرکاري موټران یې درولي وو خو وادي خلکو ته څه زیان نه دی اړولی پر دې پیښو باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی ښکاره شوې ده او د جولای په 18 نیټه په کوټ کې د حکومت بلوچستان ویان شایدرین په یو بیان کې ویلي دي چې په کلات مستونګ او سرډاکې ژوب کې بریدونه سوي دي هغه د سرډاکې څخه د مسافرانو د تسلوونې تصدیق او زیاته کړې ده چې په دې پېښه کې د نڅرګندو وسلوالو لخوا نسوارلیان وژل سوي دي د نوموړي په خبره چې د پېښې وروسته د نڅرګندو وسلوالو په ضد امنیتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي خو څوک نه دی نیولې پر دې پېښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي هم سخته خواشنۍ ښکاره کړې او دا ښکاره ترګري ګڼلې ده دا پېښه د غوروسته سوي دي کله چې د جولای په 8 نیټه د بلوچستان د اپیکس کمیټې غونډه په کوټه کې وسوه په کوم کې چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي وو چې اوس به هیڅوک لوی کامی سړکان نشي بندولی که څه هم تر دمګړې پورې وې ډلې هم د جولای د 10 نیټې د پېښې مواري قبله کړې نه ده البته د جولای په 10 نیټه د بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف لخوا په ټولنیز رسنۍ په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د بام په نامه دوی عملیات پیل کړي دي کوم چې به د بلوچستانو د ازادۍ د جنگ نوی سهار وګرځي یادی وی چې د دې خلمخه تیر کال د اگست په 16 نیټه هم دغه ډول بریدونه د صبح په بیلابیلو برخو کې سوي وو بلکې د مسخیل په رړشم سیمه کې ځینو وسلوالو دوه سوارلیان د بسانو څخه راشو کړي او وروسته یې وژلي وو په هغو کې هم زیاتره د پنجاب استوګن که څه هم حکومت په وار وار دا ادعا کړې ده چې د ترګري په پیښو کې د تورنو وسلوالو په ضد به دوی سخت ګامونه پورته کړي خو د وسلوالو ډلو لخوا دغه ډول بریدونه وخت ناوخته کیږي او مخله بند سوي نه دي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د جماعت اسلامي د جولای پر 19مه ټولګوندي زغونډه را بدلې ده او ویلي دي چې مخې په قبایلی ضلعو کې د جرګې د زور نظام بحالولو د مرکزی حکومت پلان ته کتنه کول دي ګوند ویلي دا غو سیمو پر امنیت به هم خبرې کوي جماعت اسلامي وزیر نور ګوندونو دریز لري چې مرکزی حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته راجولو په ترڅ کې د قبایلی ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او مدني وسایل یې ولوټي حکومت لا رسمن په ډېړه سندي ویلي غلام غوث رپورټ راکوي
جماعت اسلامي د قبایلی ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړې شوې نوې کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 19مه نیټه د یوې ټولګوندي ځونډې را بللو اعلان وکړو په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جولای په لسمه د جماعت اسلامي سیاستوالو په یو خبري کانفرنس کې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخې نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامي سیاستوال او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
ای ازلاو د پاره کوم کمیټي جوړ کړی دا کمیټي غیر آئینی او غیر قانوني ده. د دې مرجری ریورس کوي یا په هغه کې سب انجینیرینګ کوي نو موږ د ریورس کې دوه مخالفت کوو، د انجینیرینګ مخالفت کوو. سیاسي جماعتونه په 29 جولای د دې پاره جمع کوو چې یو لزره انټیلیجنس بیسډ اپریشن شوی دي او 118,000 خلک کورن اوران شوی دي. خپل د حکومت اعداد شمار دي تقریبا 1500 سکولن اوران شوی په سابقه قبایلی ازلاو کې او زرګونو تعداد کې مارکیټ نو دکانون نو دوران شوی دی صحت ادارې تبا شوی دی وادي اوس را شوی چې 1000 ارب روپۍ بدر کو اغه وتنه دی میلاو شوی.
د جماعت اسلامي د جنوبي ضلعو جنرال سیکرتر ظهور خټک لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې ناامني دومره زیاته شوی چې خلک په ولسی پاسونونو کول هم ستړي شول. ولې په جنوبي او په قبایلي ضلعو کې حالات نور هم د خرابېدلو په لوري روان دي
چې زمون کم ځای کې مشوره چې لکه مروت کې نن سبا دې بنو کې دي او په قبایلي اضلاعو کې روان دي نو داغه الریډي ریفلیکشن په دې لکو باندې هم ده. شمالي وزیرستان کې بچنی دا، جنوبي وزیرستان کې بچنی دا. په 11 تاریخ به جنوبي وزیرستان خلک امن د پاره راوځي. په کرک کې امن مارچ شو، په بنو کې شو، په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن د پاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو، زمونږ مشترک دغه داد شي اپریشن د مسلو حل نه دي. د دومره تنگ شوی دی ګورچ یول ته یو ځای کې روزمره اشیاء نشته د خوراک. یو شی چې دلته په 80 روپو ملاویږي په کرک کې یا په پېښور کې او الته په هغه علاقو کې په 1000 روپو ملاویږي نو د خلک بتنګیږي نه.
د جماعت اسلامي د وستي ضلعو امیر عبدالواسع مشهد ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د نوې کمیټې جوړولو د لارې دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي او دوی غواړي چې د رابللې شوې ټولګوندي غونډې د لارې د دې مخه ونیول شي.
اف سی آر قانون چې پاره کې د انساني بنیادی حقوق محفوظ نه او یو ځل بیا حکومت هغه طرف ته تلو غواړي، موږ د مخالفت هم کوو او د دې لپاره چې دا ټول مونږ په دې اواز باندې متحد کو ټول پولیټیکل پارټو د اف سی آر خلاف یو کمپین چلولې او مهم هم چلولې او په دې ټول اتفاق.
په خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سیاستوالو دا غوښتنه هم وکړه چې نور دې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي شي او د قبایلي ولس د اعتماد بحالولو لپاره دي صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه ژمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زمکولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړي وي چې په کې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیايي کارونو کولو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې دي. تاسو ته به د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز وورم. د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ سیاستوال ولسی مشر مولانا خان زیب د جنازې لمونځ نن د باجوړ په ناوګه کې ادا شو. د نوموړي په جنازه کې د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین په ګډون مخکښ سیاستوالانو او فعالانو او سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړ. د مولانا خان زیب پر قبر په خپلو ویناو کې د عوامي نیشنل ګوند مخکښانو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سختې نیوکې وکړې. مولانا خان زیب او د هغه ملګری د جولای پر لسمه د باجوړ د مرکز ښار په شنډي موړ کې په وسلوال برید کې وژل شوی. د بلوچستان په درو برخو کې پر گاډو لاریو د وسلوالو په حملو کې 9 تنه وژل شوې دي. چارواکي وایي دا پیښې د جولای پر لسمه په ژوب، کلات او مستون کې شوې دي. د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رین وایي امنیتي سرتیرو د ژوب په سرټا کې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د درو واړو حملو ذمہواري لا چا نه ده منلې، خو تر دې مخکې د دې ډول پیښو مسؤلیت بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے منلې ده. د خیبر پختونخوا په منځنۍ کورمکی ټرافیکی پیښې 8 تنه وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. د صدیر روغتون مشر ډاکټر محمد انور مشال ته وویل چې مسافر لیږدونکي پیک اپ ګاډۍ د جولای پر 11مه له پاړه سمکرانو څخه د صدیر پر لوري روان وو چې ژورې کندې ته پرېوت. په پاکستان کې ټرافیکی پیښې زیاتره وخت تر قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د هغوی د سمې روزنې نه کېدو او پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجنګ له واشنگټن سره سلا شوه چې خپل منځي اختلافاتو ته حل لارې ولټوي او دوړخیزه همکاري پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جولای پر 11مه په ملیشیا کې د وسیمیز غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د فرانسې خبري ایجنسی د روبیو په حواله ویلي چې هغه خپل چینایي سیال سره له ناستې خوشاله او ټینګار یې وکړ چې دا یو مذاکرتي ناسته نه وه. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سږ کال په اپریل کې پر یو شمېر سوداګریزو شریکانو تعارفې ولګولې او پر چینې په بې ساري ډول زیاتې کړې چې ورسره د دواړو هیوادونو تعلقات لا ساړه شول. لند خبرونو د مشال ریډیو اوس په راشو بل موضوع ته. د کوټې د ترګرۍ ضد عدالت د جولای پر 8مه د بلوچ یو والی کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچ سي په ګډون شپږ کسان د لس ورځو پریمان پولیسو ته وسپارل. تر دې مخکې له جنوبي وزیرستان د قومي سملای د پخوانی غړي علي وزیر ترڅنګ د خیبر ولسی جرګې د مشر ملک نصیر کوکی خیل چې دوی دواړه د پاکستان په بند کې دي، په ځینو کزو کې تر ضمانتونو وروسته پولیسو په یو شمېر نورو کیسونو کې گرفتار کړي دي. دا چې د هیواد لوی سیاسي ګوندونه د اسیرو سیاسي او بشري حقوقو فعالانو د خوشي کولو لپاره موثر غږ پورته کوي او کنه. دا به د غلام غوث په دې رپورت کې وورو.
د جولای په 8مه د کوټي د ترګرۍ ضد عدالت کې د پېښی پر مهال پولیسو د بلوچ د یو والی د کمیټې د مشري مهرنګ بلوچ په شمول د یاد تنظیم د شپږو غړو غریبتاري په داسې مقدمو کې وښودله چې درې میاشتې مخکې پرې جوړې شوې دي. له دې وړاندې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعال او د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر وکیلانو چې کله په ضمانت د یو عدالت لخوا د هغه د خوشي کولو امر ترلاسه کړی، نو د سند صوبې پولیسو په نورو مقدمو کې د هغه غریبتاري خوده لیده. او د تیر کال 2023 د اگست د دریمی نیټه هغه د بیلابیلو مقدمو په اساس په بیلابیلو زندانونو کې ساتل شوی. د پښتون جغورنی د غورزنګ سره تړاو لرونکي د خیبر یو قبایلی مشر ملک نصیر کوکی خیل هم د 2023 د دسمبر د میاشتې نه په زندان کې دی او په بیلابیلو مقدمو کې د ضمانت ترلاسه کولو باوجود تر دې دمه له زندانه نه دی راخلاص شوی. د مارنګ بلوچ او علي وزیر او ځینو نورو په اعلانو په زندان کې د ساتلو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په زندان کې دی. خداغه د خوشی کولو لپاره پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوه کلونو نه ځینی لوی او ځینی واړه احتجاجونه کړی دي او دا مهال یې هم د خپل رهبر عمران خان لپاره د یو احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. دا چې د پاکستان تحریک انصاف پرنګ لوی سیاسي ګوندونه ولی د مارنګ بلوچ، علي وزیر یا د ملک نصیر کوخی خیل لپاره احتجاجونه نه کوي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د تحریک انصاف د قومي سملی د غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنې دوی د علي وزیر او نورو فعالانو لپاره اواز نه پورته کوي.
زموږ حکومت احتجاجونه دي یا نو پاور اف د هاوس आवाज دی ته موږ د ټول د پاره وجتو و بل ورځ موږ د علي وزیر خبره کړی دا نو دا تاثیر غلط دی په دې باندې موږ د ټول گرفتار کسانو مطالبه کوم کا ملک نصیب دی او کا علي وزیر دی او کا مهرنګ دی ټول د پاره زموږ هم د ریکي आवाज دی کوم आवाज چې د عمران خان د پاره استعمال او پلور دا پاور اف د هاوس هم دا خبره کوم ان شاء الله د ظلم خلاف خاموش نه پاتې کیږي.
شینون کې بیا په دې نظر دی چې لوی سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د اقتدار ترلاسه کولو لپاره سیاست کوي، نو ځکه د بشري حقوقو د فعالانو په زورونو زیات عکس العمل نه ظاهروي. خو اوس پښتنه دا ده چې د پښتنو یا بلوچانو ملت پال سیاسي ګوندونه او تنظیمونه ولې په موثر ډول د بندیانو راخوشي کولو لپاره आवाज نه پورته کوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد د دې پښتنې په جواب کې وایي
کتا سو ګوري نړدی مشر چې کوم دې منظور پښتین هغه تیر تقریبا د یو کال راشه بالکل د اکتوبر کې چې کوم غونډه شو وا داغه نه پدې مخ باندې هغه انډر ګراوند دی نشته چې هغه میدان ته ناراضی نو دغه شان داغه د غړي چې کوم دې نو هغه کله په یو سانګ کې نیو کله په بل سانګ کې نی او هغه د ریاست نه زیات چې کوم دې نو باغه کې دا چې خلک ته چې هغه په نور سیاسي ګوندونو باندې ټکونه کوي خصوصا د عوامي نشتل ګوند سره غي دا سړي په مها زارای کی دی په دې او جدل د کی دا خلک په جیل کې دی دی په جیلونو کې دی دی سره ظلم کیږي په دې کې څه شک نشته او خود دې د پاره منظم आवाज چې ټول والے هم څوک نشته دا شان د مارنګ خو ډېر ښکارا خبره ده او خود بلوچ ولس خلاف چې کوم ظلم دی دا غي خلاف आवाज چته خو پاره کې غلا کامیاب شي نه
په ملک نصیر کو کې خیل علي وزیر او مارنګ بلوچ د ریاست زد ویناو او ریاستی پالیسي او باندې د نیوکو په اساس بیلابیلی مقدمه جوړی شوی. د پیښور د جرنالیزم څنګه استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي چې کوم سیاستوالان یا فعالان په ریاستی پالیسي او نیوکی کوي نو هغه د دا ډول تورونو سره مخ کیږي او په پاکستان کې دا رجحان مخ په زیاتېدو دی.
بالکل د بلوچ یکجہتی کونسل سره سره د پی ٹی ایم خلق یا داسې نور ټول فعالان حکومت دی ایکټیویستان چې کوم په د ملک خپلو خپلو طبقو د پاره یا خپلو خپلو خلکو د پاره یو مبارزه پیل کړي خاص کر هغه ایکټیویستان چې کوم خپل مبارزه امن د پاره پیل کړي او خپل قومونه او خپل خلک بچي هغه خلک د ریاست په ضد دي دا مغه فتوا ده لکه څنګه په خلکو باندې ټیرریزم یا غدار فتوا لګي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په دې وروستیو کې د 2023 کال د بشري سرغړونو پر راپور کې د پښتون تحفظ مومنت او نورو فعالانو په بندي کولو او د هغوی په زورونو په خپل کلنی راپور کې نیوکې کړې وي او د ریاست په دې پالیسي د اندېښنو څرګندونه کړې وه. خو په پالانو د ثبت شویو مقدمو په اسنادو کې پولیسو او سرکاري وکیلانو د پاکستان د آئین او د قانون د نقطو حواله ورکړی دي چې پکې دریس خپل کړي چې په علي وزیر مارنګ بلوچ او نورو پالانو د ریاستی قوانینو لاندې مقدمه درج شوې دي او د قانون مطابق هغوی نیولې شوې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د جولای پر 9 د سواد په سیدو شریف روختون کې د جنسي تیري وخکار کسانو د درملنې او لغوي سره د نور وړوند مرستلو لپاره یو مرکز پرانستل شو. د چارو ځینې شنن کې بلکې ځایي شنن کې وایي چې په پاکستان کې د جنسي تیری پیښې اکثر پټې ساتل کیږي چې له وجې دوی په خبر د اغیزمنو کسانو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ وي. دوی په عین وخت کې هیله خودلې چې نوې پرانستل شوی مرکز به نه یوازې د طبي او قانوني مرستو بلکې د عامه پوهاوي په لړ کې هم مهم رول ولوبوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو.
د سواد په سیدو شریف سنټر هسپتال کې د جنسي تیر ښکار خلکو ته مرستو ورکول لپاره د سنټر پرانستي دستوري په محل د ضلع سواد عدالتونو ججانو د پولیس اعلی چارواکو د هسپتال مشرانو او بیا د بشري حقونو ټولنو نمایندګانو ویناګانې وکړې. دوی وایي چې د پښتنو په سیمه کې د جنسي تیرو پیښې زیاتې کیږي، ولې د شرم او په وخت انصاف نه ورکول له وجې دغه کیسونه پولیسو ته او عدالت ته نه رپورټ کیږي. د سنټر ترجمان ډاکټر انور زیب خان وروسته مشال ورته وویل چې د واضح قانون باوجود سیمه کې د جنسی تیرو او هراسمنت گنی پیخی کیگی.
جنسی هراسمنت چی کمی ہودا، جنسی زیادتی چی کمی ہودا، نو زیاد تر خلق دا پٹوی دا خپل سوشل ایشوز پوجا بانے. نو زمنگا اورال پاکستان کی دا جنڈر بیسڈ وائلنس صنفی بنیادوں پر تشدد دا غی کیسز دی آلموسٹ 28% خو مے بی چی دا 70% وی دا زکا 28% دا پا ریکارڈ وائن زکا دی چی دا نور ریپورٹ کی گی نا دا پا سوشل ایشوز دا معاشرتی چی کم زمان کلچرل ویلیوز دی پا غیر شرم دلاسا آغا رازی نا مخیطن رازی نا زمان زکا دا کنی دا با آئی تنک چی دا با 70% پلس وی.
دا جنسی تیرو متاثر خلقو تا مرستو ورکولو سنٹر پاڑا دا اسپتال انچار ڈاکٹر تاریخ وائی چی دا متاثر خلقو لپارا جدا وارڈ جوڑے شوے او دا کی با متاثر خلقو تا ویڑیا اسانتیاگانی ورکولے کی گی.
کاغه میڈیکل چیک اپ دے کاغه دا پولیس تے اغه بٹول دے سے تر ازی چا اغه خبر چ دے دومرا سپریٹ کی گی نہ پا معاشرہ کے او دا ہے نو رستہ نور چ دے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دے کہ نو رستہ نو اغه بم گن روپ پیو سے کہ چ دے نو دا ٹریٹمنٹ دوتے ملاوی گی او سر دا ہر نم نو سر پاگی کے کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دے او اگے کے بچی دے نو کہ فیملی نا اگے دا پارا بچی دے نو وومن چ دے نو اغه بورتا 24/7 دا شاندی چ کہ میلی دا بدوتے ون روپ چ دے انڈر ون روپ دا سہولتوں آگو تو میسری جی دا خبر خوری گی نا او دا یو شرم جی گی دنو دا سہولت بدو تا چی دے میسری.
دا دستوری مشار میلما دا سوات عدالت مشار جج ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اسد حمید خان و دوی مشال ریڈو تو ویر چی عدالت دا مضبوط کیس پا بنیاد مجرمانو تا سزاگانی ورکوی.
جج سرا گو یو ریکارڈ روی نو اگر ریکارڈ نمخ کی اگر پروسیکیوشن دے انویسٹیگیشن دے پری ٹرائل پروسیڈنگز دی بیا اگر کی نور دا سی ڈیر پروسیز انوالو نو فائنلی ما ٹیبل تا چکلا ریکارڈ راضی نو اگر وجنا بیا ڈیر ایشوز راشی نو دی وجنا کنویکشن ریٹ ماندی اثر راشی خو زویم چی لکم دا سیل جوڑ شو نو دی کی دا سی چی دا ون ڈور یو سینٹر دے چی دی کی با وکٹم راشی نو دل تک یہ وقت سائیکولوجیکل اسسٹنس دے میڈیکو لیگل دے یا اگر سٹیٹمنٹس دی انویسٹیگیشن دے لوکل پولیس نو دی سینٹر وجنا بدغی چی ایویڈنس پریزرویشن چکم دے دا بڈیر میننگ فل شی.
پاسوات کے دا بشری حقوق لپاره کارکونکو وکیل سمرن حکیم وای چې د جنسی تیرو او هراسمنت متاثر خلق د ډیر مشکل نتیریږي او رستا پولیس او مقدمه هم یو لوی مشکل عمل وی. د سنټر سره متاثر خلق ته مرستو اغستو کې اسانتیاګانی راشي.
کله چې به یو د پلیشوی زنانا یا بل فرد براغه او اغه به مخ کې بیا یریدو او اغه خپل کیس نشو کوله نو دا وز د دې اکټ د امپلیمنټیشن دا یو قسم وعده ده چې سٹیټ ریاست او ټول قانون دانان او هیومن رائټس والا د دې پلیشوی فرد سره ولاړ دي او ان شاء الله د دې قانون امپلیمنټیشن به
د جنسی تیرو او زپلشی خلقو مرستو لپاره سنټر پرانستي په موقع ویل شو چې دې سنټر کې بعد د ټولې ضلع متاثر خلقو ته ګڼ شمېر اسانتیاګانې چې پکې طبي مرستې نفسیاتي ډاکټر وکیل پولیس او د بشري حقوقو ټولنو مرستې هم په یو ودانۍ کې ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلي او اوس یې د نورو شاوخوا 1500 سکولونو د سپارلو لپاره تیاری نیولې دي. د خبره د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه د جولای پر 8مه په یوې خبري غونډه کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د حکومت او شخصي ادارو د شراکتدارۍ یا پبلک پرایویټ پارټنرشپ له لارې کړې ده. دا اقدام کړی دی او موخه تعلیم معیار او شرح د یعنې د تعلیم شرح کول دي. بلخوا ځینې شنونکي وایي حکومت باید په سکولونو کې استادانو د کمی تر څنګ د یو شمېر نورو ضرورتونو پوره کولو ته هم پام وکړي. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وایي چې د صوبې له 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سیکټر ته وسپاري. فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هاغ سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ دی او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارتنرشپ پروګرام لمخې به شخصي شي. نوموړي وویل چې د صوبې 21% نه سیوا فنډ د تعلیم په برخه کې لګول کیږي، خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړین ده چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ پروګرام ته لاړ شي.
شامل کړو په میډیا اکثر دا خبره کیږي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو ته حواله کوي، خو داسې خبره نشته او نه موږ سکولونه پرایویټ کوو، بلکې موږ صرف مصرف کوو. په پی 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 پروژه کې به د سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیاري شي. تر پسونو داسې سکولونه شته چې ودانۍ جوړې دي، خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمی له امله په هغه کې زده کړې نه کیږي. نو ټول هغه سکولونه چې په تعلیمي معیار ښه نه دي، هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي.
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا پی 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 پروژہ یو پروگرام یا ماڈل دے چې پکی حکومت او شخصی ادارے پگڑا یو شمیر سکولونه د شخصی ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي، خو د سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي. د پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشټوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړی و، خو دا وخت محدود سکولونو پورې و. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادي ایپټا جنرل سیکرټري میراج علی خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیاوي ورکړي.
او د استادانو د سټاف د کمی د وجې نظم ډیر سکولونه چې کم دي، نغي هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی چې ته شپږ کلاس یې او الته کې وته د ماشومان د استادانی او هغه شپږ کلاس ته یا وو کلاس ته پړای کوي. لازمی خبر ده چې دغه هغه سي ریزلټ نشي راتلی چې کوم دی ایکسپیکټ کوي. او دي چې کوم سکولونه پبلک پارتنرشپ باندې ورک کوي، کوم پرایوټایزیشن طرف ته دي کوملار روانه کړی ده، نو هغه سکول له چې هغه کې دی بیا شپږ یا اته استادان ورک کوي. خو بدقسمتی دا چې استاد نه پوره کوي. پکار دا چې راته مخ کړم به سکول ته استاد پرووایډ کا، ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا، ورسته دغه نه د کوالټي او د کوانټیټي ته پوسو کا. زمونږ د خیبر پختونخوا په زیاتو سکولونو کې ډیر کم تعداد سره استادان دي، د کلاس وایز استاد ورشته دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخت کالې د تعلیم لپاره 375 ارب روپے اخوتی دي، کوم چې د تیر کال په نسبت 11% سیوا دي، چې پکې به د 500 زیات نوې سکولونه جوړوي او لشپاړه زرو زیات استادان به هم برتی کوي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کار کوونکې اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مې په میاشت کې جاری کړي خپل یو څېړنه کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میتس یا حساب په زده کړو کې کمزورې دي، او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوها له نورو صوبو کم ده. اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 55%، انګریزي کې 40% او په میتس یا حساب کې 38% نمبر اخستې دي. د اووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخستې دي. د ادارې یو مشر عمر اورغزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلی ضلعو زده کوونکو ته پاملرنه وکړي.
پخوانی فاټا وګوري یا فار ایگزامپل موږ سره د ټانک یا کوهستان د دې چې کوم تر واخلې سټوډنټ لرننګ آؤټکمز شرا انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي، نو د دې ټول چې کله هغه وبسې مجموعه وبسې نو دا د گورننس سټرکچر بهتري د پاره د چې کوم اقدام اخسته ده، یعنی بلډینګ زما ده، استاد زما ده، خو دغه د مینیجمنت چې کومه طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي، او هغه دا نه چې بس ما ورکو او زه تنه خلاص شوم، نه، هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ساتي چې ماشوم شرا ټیک تا که ټیک نه ده، د دې به ایویلیویشن کیږي بار بار. دا خبره ځکه کومه چې موږ سره د ود سلوي خلک مشومان چې کوم سکولونه نه بهر دي، په دې کې زیات تر مشومان داسې هم دي چې هغه پرایمري ته لاړ شي او پرائمری نه بعد هغه ډراپ اوټ شي اول چل سم موږ سره الته کې موږ سره میډل سکول نه الته موږ سره میډل نه بعد به موږ سره های سکول نه خیبر پختونخوا چونکې دا اقدام اوس خلو په 2025 کې خدا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچستان د پنجاب حکومت آلریډي اخستو او په دې وخت کې په پنجاب کې څه شل زره سکولونه د سیدي چې هغه پی 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 موډ کې ورکړي دي پنجاب ایجوکیشن فاؤنډیشن په تر باندې چې په کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي پاغه باندې بلډینګ باندې ځان ته یو خرچه ده بیا ماشوم سکول تراشي استاد نه ان شارټ دا چې مونږ په سرکار کې یو ماشوم باندې کم از کم د منتلي د یو میاشتې په دې وخت کې څه څورلس زره خرچه کوو په یو ماشوم باندې او بل اړخ ته مانه پرایویټ چین یعنی ښه پرایویټ چین ماته وایي چې ته ماته ماشوم راکا زه تا ته په اووه زره یعنی نیم قیمت باندې زه تا ته ماشوم سکول کې انرول کوو هم هغه د معیاري تعلیم ټیکو هم تا ته
د خیبر پختونخوا تعلیمی اداروي چې په صوبه کې د 15 سالوي خلکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت معاش او نور ستونزې ورپېخې دي ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پختونخوا د اپریل د میاش په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو به شمول کوهستان کولای پالس او دیر کې زیاتر سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
اوردونکو اوس مهال چې په خیبر پختونخوا کې دراز پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې ګرمي خپه زور کې ده په 400 کې د امونو باغونو فصل ورکول پل کړی دی الته د امونو شوکا شروع شوه دا مطلب لونه شوکوي په بازو کې په شاوخوا 1500 جریبه زمکه د امونو لیو باغ څخه د شوکا پل شوه دا ویل کیږي چې په دې باغ کې شاوخوا لس قسمه امونه دي زموږ همکار شنواز ترغزه هغه باغ ته ورغلی دی او دا رپورت یې مونږ ته را لیکلی دی
د بازو د امونو شوکا شروع شوه هغه ته شاوخوا 1500 جریبه زمکه باندې څه یو درزن قسمونه امونه کرلې شي چې باغوانان وي شوکا وي څه دونی میاشتو پورې روان هم وي
سماجی معتبر خان شوکا تقریبا دو درې ورځې نو سٹارټ ده دا به ان شاء الله دو میاشتې ریګولری هغه نو به د سبات کې کم راځي
کم دلته تاسو
راغلي جی تقریبا سندري شو چونسا شو نورټول شو لنګلا شو لا سپینر جونسا شو لا داخله کا مقامی امونه دی دا ټول دلته موجوده دی اور د دینه علاوه چې کم دی شربتی او غیره وغیرہ تقریبا دسه دسه امونه پکې چې یو دانه 2 کیلو پورې
دلته کې
بالکل جیشته دی
تا باغستا سمره دی
دا 18 جرب دی
نو چې کله اوس امونه سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونه سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو 2 3 میاشتې بعد بیا مالټه شروع شي خپل منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو لچو هم کوو دا ټول منګه دی اکثر ټچ یو میاشت 2 3 پکې پاري غرا دي نور ریګولر کار
نو ریګولر کار او صبر لیبر پر سره کار کوي
یاره اوس وخت کې خو تقریبا 50 60 خو به
ابازو د 400 دی لیبر خدا په شمالي اړخ د محمدو پلانګر ابا دا سیمه غریزه ده نو د باغوانانو خبره چې د میوه بيماریان یې هم نه وي او میوه هم د مقرره موسم نه شوخه میاش پس راځي تی بیا زیاتوي چې دوی ته د میوه ډیره ګټه هم کوي اته خان هم د 500 جربو نه زیات باغ په اجاره خسته ودی وای
دا زمونږ زیات تر ما چې کم دي زیات ایکسپورت کیږي دا پېښور تم دي دا اسلام آباد تم دي او بیا ایکسپورت کیږي زیات تر دوبای ته ایکسپورت کیږي بیا پکې اکثر یورپ ملکونو ته ایکسپورت کیږي یا دې نه چې کوم اسلام آباد لاش هغه او وی وال ایکسپورت کیږي
نو د کول د امون په باغ کې شوکه هم کوي خ او خراب امونه د یو بل هم بیلوي پیټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوري هم خله ځکه د دب خبره سحر باغ تراشي ما خام تر کور ته واپس همزي او د ځان سره میوه هم یوسي
دا به زمون د میاشه تنهایی
شو څه تنخوا خې گزاره کوي
مثال هبه زرو والم پکې 200 تو سو هم والي شپږو سو والم پکې ها په دې کې موږ لاس پی وو خدا موږ لړې فن را
او سیدا ختم شي به څه کوي
بیا ماټي دی را سره مزه موږ دا روزګاری ټماټر راشي مالټا راشي لوکاټا راشي
د ابازو اړخته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلې کوم چې په 1914 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګریزانو 400 او مردان ته وستلې وړې د ابازو غونډو اړخته د محمد ډیم نه یو بل د اوبو نیرم جوړېږي چې هغه به هم د مومند د انتظامی په خبره را روان کال کې فعال شي. نو د دغه سیمې باغوانان وای دوی سبزیانې هم کری او د دغه نیر سره به د اوبو ستونزه هم هواره شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو
د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ګرمۍ په ډېرېدو سره د یخ جوړولو یا واورو جوړولو د کارخانو تولید ډېر شوی دی او یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. د کارخانې کې څه هم وړې دي خو بیا هم په هره وړه کارخونه کې شاوخوا 40 کسان کار او مزدوري کوي او د خپل کورنۍ لپاره یو څه اندازه پیسې ګټي. دا مزدوران د لن مهاله او موسمي کار ته هم خوشحال دي او له کورنۍ او بهر میشتو پنګوالو غواړي چې دوی لپاره د کارموندنې په خاطر پر تولیدي فابریکو او لویو سوداګریزو کاروبارونو پنګونه وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې ورو.
په خوست کې کلیوي خو د ګرمۍ ډېرې دو او د امکاناتو کمښت ډېر شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړي خو بل دوی ته ورسره د یخ جوړولو او یخ خرڅولو کاروبار ښه شوی دی. د یخ جوړولو د کارخونو مالکان وایي د ګرمۍ په ډېرې دو سره د تولید کچه درې برابره ډېره کړې او د کارګرو شمېر هم زیات شوی دی. په خوست کې د یخ جوړولو د یوې کارخونې مالک محبت شاه مشال رډیو ته وویل
کاروبار مو تقریبا اته کال کېږي نه کال چې موږ دا کاروبار کې بوخت یو. کاروبار مو اوس ډېر ډېر ښه روان دی ځکه دا موږ کارخانه چې د سیزنی ده په دا سیزن کې ښه یخ وځي. موږ سره پهل کارخانه کې دلته اته نه لمپرې وي او د کارخانې نه بهر چې دي هلته تقریبا لاس پنځه لس وینې تقریبا شل پنځه ویشت کورنۍ ده نور ته نفکه رسېږي. دلته
بلوری ته هغه شمیر کارګر چې د یو خود کارخونو په ګډون هر تولیدي مرکز کې کار کوي دې ته خوښ دي چې په خپل ځای کې لږ او زیات ورته د کار زمينه برابر شوي. یو تن کارګر حکمت الله وویل
تقریبا دوه درې کال کېږي زدل تا کار کوم په دې کارخانه کې. کورنۍ په مل ملس دولس نه پر ده او ډېر کپی دا موږ ته کپی کار کوي دومره کپی گزاره پر روانه ده. پر اروپا کې د خلکو نه موږ داخله چې دلته کارخانې شرکتونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
خوست د زدرانو او منګلو په لور کې یو شمیر سړي سیمیلری چې خلک یې ژمنۍ واورې ذخیره کوي او بیا یې د خرڅانې لپاره کلي او خارون ته وړي. خو د یخو د کارخونو مالکان وایي واوره ډېره نه پیدا کیږي نو ډېری خلک همدې یخونه استفاده کوي. یو بل کارګر ساتارخان وایي
واوره دا ډېره نه پیدا کیږي یوازې موټرې وي هغه دار محدود ځایونو کې. یخ چې دی په هر ځای کې پیدا کیږي هر ځای کې غوي
بلوری ته د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم له پانګوالو غواړي چې په دې ځای کې د پانګونې لپاره لشته امکاناتو ګټه پورته کړي او د ځان د ګټې سربیره خپلو هیوادوالو ته دایمي کاري زمینې برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ ادارې یو استازي عبدالله عابد وویل
پانګوال کلای شي چې د خپلې فابریکې پوره ماشینري بې ګمرکه 100% ګمرک دته مکیږي. د فابریکې پر چ کوم خو مواد وروړي اخو مواد کې 40% تحبیب وتر چې 100% ګمرک پیغې نه وخستل کېږي. د جواز په اساس د کرای شي چې تجارتي پاسپورت د تاسو کومه مده کې هم توضیح شي او یو بل خګړې دادو چې دوی ته سنتي بریښنا ورکول کېږي. سنتي بریښنا شپږ اشاریه 15 افغانۍ قیمت لري.
په خوست کې د صنعت او پانګونې ادارې مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې 313 هغه فابریکې او کارخونې فعال دي چې د فعالیت رسمي جوازونه ترلاسه کړي او په دې فابریکو او کارخونو کې شاوخوا 2000 کارګرو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. په خوست کې چې برېښنا او د اوبو د سړولو امکانات لږ دي عمومي خلک له یخو او یو شمېر خلک بیا له طبیعي واورې ګټه پورته کوي. خو په وروستیو کلونو کې په دې ځای کې د یخو کارخونې زیاتې شوي او د تولید کچه هم لوړه شوې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.